السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دغه څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړی دی. دا ټلیفوني مکالمه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته صورت نیسي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د معاړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
ښاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډیر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 15 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی سبا د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونه تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. په ترکیه کې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات روان دي. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګنده شي چې له 6 کلونو وروسته رجب طیب اردوان په واک کې پاتې کیږي او کنه. د اردوان اصلي سیال کمال قلیچدارغلو ژمنه کړې چې که ولسمشر غوره شو نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوان ځان ته ورکړي وو. د هند سمندري ځواک او له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 زره کیلوګرامه مخدر مواد چې ادعا کېږي له افغانستان څخه ورول شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کیرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدره موادو دریم ستر قاچاق و چې مخه نیول شوی ده. له هند بل خبر دا چې د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 3.3 و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نور سیمې لړزولي. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته ولاړ. زیلینسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایټالیا جرمني ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمني د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمه ده چې زیلینسکی به د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والټر شتاینمایر سره وویني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرسته او همکارۍ هرکلی کړی دی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی او دلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. دا چې قطر او امریکا د افغانستان په اړه څه وایي لیو کارپوس سره غږېدلی و.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. رجب طیب اردوان او کمال کلیچدار اوغلو د ولسمشری لپاره لیو بلتر سیالی کوي. برلین ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نننی سفر په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو، او په پای کې به د کامی د شریعه خو په اړه هم یو جالب رپورټ ولرو.
نیراخ خو بعد پیو ته خپل کوری صاحب کا داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه موږ خلک راځي جناب بار نه سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل نیراخ ته راځي، بیا کامی شریعه ته راځي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ز صفی الله ستانک زای خر اخلاص تویم. هله د پروګرام تر پای له موږ سره مالو اوسه. لکه څنګه مو چې په معرفي کې واورېده، د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې همکارۍ او مرستو هرکلی کړی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و، او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. حسن اخوند له قطري چارواکي غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او لنړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د اسانچاري رول لوبوي. تر څنګ کې دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده، او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی، او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی، او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوي چې باید طالباني عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي، او نړیوالو غوښتنو ته دوی غاړه
کېږدي. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی، او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، او تر خوا یې د یو همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بولي، خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره خبرې کړې دي، او له افغانستان سره د قطر د مرستو او همکاریو مننه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته تللی، او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره له نږدې لیدلی او خبرې ورسره کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې، او په پیل کې له ښاغلي اتمر پوښتنه کړې چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدای شي.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډېر یو دوست دی. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي. او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان د دوی د لاسونو نه ونوځي. او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې 40 میلیونه ډالر هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړی دي په بنګلستیش کې. هر صورت اوس وخت کې زما باور داسې دی چې قطر کوشش کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح، او طالبانو ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمه د هیوادونو سره او نړیوالو سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبانو نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو له خوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی، او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنی دوی گرچې د دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوا نه د انعطاف په ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تیره میاشت د یوناما دریځ او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و. او همدغسې د دوی ډېرې غوښتنې ملګري ملتونه منلي، نړیوال هم دا منلي، امریکایان هم منلي. اوس طالبان داسې فکر کوي چې زمونږ هر غوښتنې منل کېږي او زمونږ دریځ اصولي دریځ دی. نو په دغه وجه طالبان تر اوسه پورې انعطاف پذیري نه ده ښودلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دغه انعطاف پذیري دوی وښيي. لیکن نړیوال اوس په دې هڅه کې دي چې سره د دې نه چې طالبان دغسې دي باید دوی سره تعامل شي، باید دوی سره اړیکې جوړې شي، باید دوی سره راشه درشه وشي، باید دوی سره کار شي، تر څو دوی د دغه موقف نه په خپله خوښه تغییر کړي. لیکن دا زما نظر دسه چې طالبان یو ایدیالوژیک تحریک دی، او دوی به هیڅکله خپل د موقف نه، خپل د فکر نه په شا نه شي. دوی به د نړیوالو خبرو ته یا مثلا د امریکا یا د قطر وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی وي.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د افغانستان په وړاندې د نړۍ تمرکز دا و چې باید بشردوستانه مرستې ورسول شي، او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار فرصت او حق ورکړل شي. نو اوس څه فکر کوئ چې له طالبانو سره د بهرنیو چارواکو لیده کاته د څه ښکارندوی کوي؟ دوی له طالبانو څخه څه غواړي؟
کوشش دا کېږي هم د روسانو د خوانه هم د غربي هیوادونو د خوانه چې طالبانو ته یو نوه مشروعیت ورکړل شي، تر څو پورې چې یو خو دغه بشري مرستې په خلاص لاس او په ازاده توګه ورسول شي، بل دا چې افغانستان د هغسې یو هیواد نه شي چې هغه منځوي. کله که افغانستان منځوي کېږي، دا د سیمې د هیوادونو او د نړیوال په زیان دی. او بل افغانستان د انزوا نه وژغورل شي، افغانستان د هغسې هیواد ونه ګرځي چې د دې نه بیا نور هیوادونو ته خطر متوجه شي.
و هم اوریدل چې د البته د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اسحاق اتمر چې د کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو نه دغه خبری پروگرام اوري ور بشو کونړ ته د کونړ شیګل ولسوالي شنګرشا سیمه کې پر یو کور د غاز ډبی چاودنې لامل اور لګیدل چې پکې یو تن مړاو د دوو ماشومان په ګډون درې تنه ټپین شوې دي که څه هم چې د اطفایا او روژن لپاره سیمه تر رسیدلې خو کور په بشپړ ډول سوځیدل جزئیات په دغه ریپورت کې
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یک شنبه په ورځ د وی په څلیرشتمه ازادي راډیو ته ویل نن سهار د شیګل ولسوالۍ اړوند شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلې او په کې یاد کور سوځېدلې او څلور تنو ته یې مرګ ژوبله وختې ده.
دغه واقعا چې د کونړ ولایت په دغه مربوطه سیمه کې رامنځته شوې ده، نو چې دغه درې کسان زخمیان او یو کس شهید لري او دغه مالی نقصان هم تقریبا د 2 لک برابر رسیدلی دی. خو بیا هم اطفایه چې دغه په وخت باندې ځان ورسولی دی او د باقي تاوان مخه نیول شوی ده، او څومره چې هغه د هغوی په تاوان کې و نو هغه مره کړې ده، او د باقي هغه تاوان چې واقع خوا کې اوسه نور کورونه اور واخلي د هغې مخنیوی شوی دی.
د ښاغلي حنیف په وینا چې ټپیان د اسداباد مرکزی روغتون ته رسول شوي خو ټپونه یې زیات وو او د نورې درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. د کونړ شنګرشا کې په داسې حال کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله کور په بشپړ ډول سوځېږي او په کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله رسېږي چې هر کال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو د بې احتیاطۍ او د ګازو د کمزوري کیفیت په وجه دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو ترکیه ته. نن په ترکیه کې د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات دي. خلک د سهار له 2 بجو د رای ورکونې مرکزونو ته ورغلي دي او خپلې رایې کارولې دي. البته د تمه ده چې د شپې تر 9 بجو پورې د انتخاباتو لومړني نتایج معلوم شي، خو تر هغه پورې چاته اجازه نشته چې په انتخاباتو خصوصا د نتایجو په ارتباط باندې خبري وکړي. په دې اړه باندې عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 85 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شاید لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50 سلنه رایې ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي. 1.5 میلیونه ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 50.6 دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دو جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنی څرنګوالی شوده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جمعه ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ، خو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګند شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وزي او کنه. د ترکیه کوردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیرې د 15 میلیونه او 40 میلیونه ترمنځ دی، په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري، او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخی چوکۍ وګټلې، په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 650 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دوبه را روان دی او د کامی د شیریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شیریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شیریخ پکې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شیریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شیریخ جوړولو مسؤول حاجی عابد دی. نوموړی وایي د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي، نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به رسی وچ خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه موږ خلک راځي. جناب بهر هم سیلانیان افغانستان ته راشي، نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل،
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل، نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغه سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شیریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمېر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د ثور له پنځه ویشتمې څخه زما د اوسېدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي رابلم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبې د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1400 لمریز کال کې 16 کسه بهرانیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اورې اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زاده دی پیغام بلار د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیرې بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولي زیاته لرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دغه ته کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع ګل خپلواکم د هرات میاړې کني ولا ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنځ سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي، او دغه شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دغه کار وکړي. 10-15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ سوی دی، دغه باقي مانده اوم پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201.
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزولاند خبرونه ته